احمد شیبریم د سجرډو پټې خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د آزادی اروپا آزادی رادیو د بودیجې ستونزه نه ده حل شوې. د آزادی اروپا آزادی رادیو له اعلان سره سم له هم د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو له نړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مخ ته وړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د آزادی اروپا آزادی رادیو په بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا مسله توضیح شوې ده. یو اس ای جی ایم د آزادی اروپا آزادی رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د آزادی اروپا آزادی رادیو مرستې بندې کړې دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشی کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپل ایکس پاڼه کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشی کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشی کېدونکو بندیانو نوم لړ خپور کړی خو دا یې نه دی ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همدارس د بندیانو د دقیق خوشی کېدا د نیټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یو ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی بل ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همشغۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلی دي. یو افغان ترجمان د امریکا د ټکساس په هیوستن کې په خپل دفتر کې د چړې په ګزارونو وژل شوی دی. امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې وژل شوی افغان ترجمان عبدالرحمن نیازی نومیږي. 40 کلن وو او د 500 اولادونو پلار وو. د نیازی یو ملګري امریکایي رسنیو ته ویلي چې کلونه وړاندې هغه په افغانستان کې د ترجمان په توګه د دندې پر مهال په یوه چاودنه کې دواړه پښې بایللې وې. هغه زیاته کړې چې نیازی له هیوستن میشتو افغان کډوالو سره د مرستې په هڅه کې وو چې ووژل شو. په همدې حال کې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې پولیسو 30 کلن مسیح الله ساحل د دې پیښې په تور نیولی دی. تر اوسه لا دا نه ده څرګنده چې د دې پیښې احتمالي انګیزه څه وه. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقونو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیست لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 10 ضرب العجل لغوه کړي ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نیټې د دغه هیواد له خاورې ووزي او یا به په زوره وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي دغه ائتلاف د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نه شي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اعوان ته استول شوی راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. دا ائتلاف ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د حقونو او خوندیتوب لپاره سمدستي اقدامات اړین دي. د آسیا په جنوب ختیځ کې د پرونی زلزلې له کبله د مرژوب لو شمیر په زیاتی دادی. د دې 1.1 یختر زلزلې له کبله چې د میانمار په وخت د ماسپښین په لومړیو کې وشوه د دې هیواد تر څنګ د تایلند په پلازمېنه بنکاک کې هم مرژوب له پیښې سوي دي. په میانمار کې لږ تر لږه 144 تنه مړه شوي او د بشري مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې په هغو سیمو کې چې رسېدل ورته سخت دي ویجاړۍ ډېرې پراخې دي. سربېره پر دې 10 تنه نور ټپیان شوي دي. د میانمار د پوځي حکومت مشر جنرال مین اونګ هیلینګ دولتي تلویزیون ته ویلي د مړو او ټپیانو شمېر شای نور هم زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز ډیر ژور نه وو او تر مځکې لا یوازې 10 کیلومتره لاندې وو. د سلسله مرکز د میانمار یا پخوانی برما ساګاین شارت نشته ده مانډالای شارپ شاوخوا کې وو. د دې زورور سلسله ټکانونه په تایلند کې محسوب شوي او د دغه هیواد په پلازمېنه بانکا کې هم چې د سلسلې له مرکزه زرګونه کیلومتره لرې دی مرژوبلې اړولې دي. له لومړۍ سخت زلزلې لس دقیقې وروسته بله سلسله چې شدت یې در یختر په حساب 6.4 درجې وو سیمه بیا ولړسوله. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلازمېنه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون ترې لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې زموږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاله خوري د سرکار د طرفه و دې ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پاوز له جماعتونو څخه کوي. په دې خبرونه کې د اختر په درشل کې مو د نویو بهر میشتو افغانانو له اندیشنو خبرو.
زما بچو سره او لما سره هم د اندیښنه ده چې اختر به دلته موږ څنګه لمانځو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا دغه هیواد له خاورې ووزي کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپلې خاورې باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشترلشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلود کې نه درلود ټول خرج کړل د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه حالت پر راغلی ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه ورته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجرون ته لږ وخت ورکاندي چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغه کسانو له منځه 204 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو سلو شپارس هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 290 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان ناقانونه افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلی چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقونو ډلې اندیښنه شي او خبرداری ورکوي چې دا پراخي شړنې به زرګونه افغانان په تیره بیا ښځې او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته تشدیدلی دي. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبریالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. دې سازمان په پاکستان کې د ډېره افغان خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپلې خاورې څخه ونه باسي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو په راولپنډي کې 923 افغان کډوال نیولې دي. بلورته د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د رواني میلادي میاشتې تر یو ډیر شمې یعنی تر دوشنبه پورې دي بي اسناد او د آی سی سی کډوالي کارت درلودونکو افغانان له دغه واده ووسی. تازه په خاله رسنوي کې په ځینو خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوې ضرب العجله پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي د یو دې تاریخ کولې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې د خپل کړي خپل وطن افغانستان له یو سي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. کته هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبريسوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تایید ولای خو په پاکستان کې میش ځینی افغان کډوالي تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ 28 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې لتیری وی او نه راهیسې د پاکستان په بیلابلو سیمو او خارونو کې پیل سوی دي. د کډوال اندیښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې لکابو څلوېختو کلونو راهیسې هلته اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
جماعت میدان کې دی بل په عام روډ باندې پولیس والا موبایل ګرځي ګاډي ګرځي اواز اعلان نه کوي. پور کوم چې د چشپور نه د سوپې شری باندې اوسېږي هغه ته ویلې دي چې تاسو باید د سو پورې دا مکمل افغانان تاسو وشړی په ګټه د خلک چې دا غو کاروبار ده زمو به مونږ چې دا هغه زمونږ د تعلیمونو لحاظ دی تاسو تعلیمونه نیمه کې پاتې کیږي کوم خلک چې ماشومان تعلیمونه کوي په دې یو د سم مطلب سورې پاتې کیږي په دې کې د خپل کاروبار راغونډول ډېر مشکل.
د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه به غیر عادلانه ده ځکه دلته افغانانو زړه رحمت وشته دی کورونه یې ځان ته جوړ کړي جایدادونه یې جوړ کړي دوکانونه یې اغوستي سرمایه ګذاري بند کړی دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی فرجان یو ویر ده هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي څه به کوو دا دوکانونه به څنګه کوو دا روزګار یې به څنګه کوو دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې د غهواد کې مشت قانوني یا اسناد لرونکو افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پات کېدو مودي وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنري د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لک افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي. که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستنه کړي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
لکه څنګه چې مو د خبرونه په ترڅ کې په خبرونو کې واوریدل د ازادي اروپا ازادي رادیو مالی ستونزه نه ده حل شوه. د ازادي اروپا ازادي رادیو له اعلان سره سم لام د امریکا د متحده ایالاتونو د رسنیو لنړیوال سازمان یو اس ای جی ایم څخه د بودیجې د ترلاسه کولو هڅې له قانوني لارو مختوړي. دا بودیجه د متحده ایالاتونو د کانګرس له لوري ځانګړې شوې ده. د ازادي اروپا ازادي رادیو په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړ دا مسله توضیح کړې ده. یو اس ای جی ایم د ازادي اروپا ازادي رادیو په شمول د متحده ایالاتونو پر ټولو نړیوالو رسنیو نظارت کوي. دغه ادارې د مارچ په 15 ویلي وو چې د ازادي اروپا ازادي رادیو مرستې بندي کړې دي. دا پریکړه ورسره تر دې وشوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په هغه کې د یو ایس سی جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچنی کېدو پر مسلې ټینګار شوی. یو ایس سی جی ایم د مارچ په شپږویشتمه په یو لیک کې د آزادې اروپا ازادي راډیو ته څرګنده کړې وه چې مرستې به یې لغوه کړي. آزادی اروپا ازادي راډیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغې کې دا دعوه وکړه چې یو ایس سی جی ایم اداره دا صلاحیت نه لري چې د کانګرس له لوري د تصویب شوي بودیجې مخه ونیسي. په هغه بیان کې چې د آزادی اروپا ازادي راډیو د پنجشنبې پر سپور کړ په هغې کې راغلی دي چې دې ته انتظار کوي چې یو ایس سی جی ایم په رسمي ډول دا تایید کړي چې بودیجه بیرته له سره تامینې شي. خو په هغه بیان کې چې پرون د آزادی اروپا ازادي راډیو خپور کړ په هغې کې راغلی دي چې تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافات له راپورته کولو او له دوه میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد ویلي په کندهار کې په دې ناسته کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستې وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو لپاره جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوه میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتي ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د دې ناستې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړای دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خبر سوي دي. خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملړ د هغه لنوم لري کول او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 10 میلیون ډالر جایزې له لغوه کېدو سره هم حال دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمولو په موخه شوې ده. لدی ډلې سمي یوسف زی ازادي رادیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که با بیرتا وزارت راستون شی. خو زه فکر کوم چې کوشش کیږي چې دغه یو بنزکتی چې رامزده شوی ده طالبانو کې غا حل کی او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي رادیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی کندهار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپل منځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفا کړې وې چې د ملا هیبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعا رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاشت کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې یې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هیبت الله اخندزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترینګلتیا په زیاتېدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نقشه کړي. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگتن لوري پر ایران د برید د ګواښ په اړه وویل که امریکا پر ایران برید وکړي تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې په نخښه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمې هیوادونو ته غیر مستقیم ګواښ وکړ. ویل امریکایان پوهیږي چې څومره زیانمنونکي دي او که د دوی پر خاوره یرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې له کبله به یې په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه یې متحدان خوندي پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران مشر علي خامنه ای ته په یوه لیک ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لارې لري، یو نوی توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلې خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي راپور ورکړي چې د ډونالډ ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبې په ورځ د ایران د رهبر علي خامنه ای سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټولې لارې نه دي بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په لومړۍ دوره کې د ایران له اټومي تړون څخه ووت، بندیزونه یې بیرته ولګول او لا یې سخت کړل. وروسته ایران هم په تدریجي ډول د اټومي تړون د شرایطو سرغړونه پیل کړه او د یورانیمو زیرمه کول او د هغې غنی کول زیات کړل. د ایران د شپیتو سلنی غنی شویو یورانیمو د زیرمو د زیاتوالي له امله لویدیز واکونه تهران په پټه د اتمی وسلو په جوړولو تورنوي، خو ایران تل ټینګار کړی چې د دوی اتمی پروګرام سولهیز دی. که څه هم یو شمیر ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د اتمی ستراتیژۍ د بدلون یادونه کړې ده.
د بلوچستانو د مخکشي فعال ماهرنګ بلوچ ترنیول ورسته په کراچي کې د وی خبري غونډې پر مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او نورو مدني ټولنو د پاکستان مرکزی حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو له سرغړونو د سولېزو مظاهره چانو پر ضد له سخت چلند او دا ډول د مذهبي سپکاوي او انټرنیټي جرمونو د قوانینو له ناوړه استفادې څخه خلاص واخلي. د سجرړو د مشال څنګه خبريال نیاز علي خان راپور لري.
د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر اسد اقبال پټ له مرکزی او صوبایي حکومتونو غوښتل چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو غنو بحرانونه دي سمدستي حل کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې په بلوچستان کې ولس د پر امن لارې خپلې غوښتنې کوي خو ریاست یې په ضد طاقت کاروي او هغوی ترهګر بلي.
ریاست اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے کی بجائے
ریاست د دې ستونزې د سیاسي حل موندلو پر ځای د مبارزې ته ترهګرۍ نوم ورکوي او د زور او ځواک للارې پای ته رسول غواړي. د بلوچستان ولس مبارزه د خپل حقوقو لپاره ده، د هغوی مبارزه د خپل وسایلو پر واک او اختیار ده، خو ریاست دا حق ورکولو ته تیار نه دی. همدا لامل حالات لا پسې خرابیږي او هغه بلوچستان چې بلوچستان کې د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي موږ ته ترهګرۍ په بڼه ښودل کیږي.
کئی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں.
اسد اقبال بٹ دا سرگندونی پدا سے حال کی کڑی دی چدلا درک بلوچستانو د مندل لپاره کارکون کی سازمان بلوچ یو والی کمیټی د مظاهره چانو په ضد پروستیو کې کوټه او کراچی کې حکومتي پر ضد ګامونه غشتي مقدمه په درج کړی شوی او نیولې شوی دی. یاد مظاهره چانو په کراچی او کوټه کې د خپل مشرانو د نیولو او د جبري بے درک کولو په ضد احتجاج کوو. اسد اقبال بٹ زیاته کړی په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوی، عام ولس د تشدد او باج اغستو له خطر سره مخ شوی دی. اسد اقبال بٹ وایي پختون ژغورني غورزنګ په خپل سیمه کې د سولې خبره کوي، نو د ریاست لخوا بیا د هغوی مشران او غړي په جالي مقدمو کې نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره زندانونو کې اچولې کیږي. د غونډې په مهال د ملي سوداګریزو اتحادیو نېشنل ټریډ یونین فیډریشن جنرال سیکرټري ناصر منصور بیا وویل حکومت د سایبر جرمونو قانون ناوړه استعمال پیل کړی دی، او که یو خبریال د دې قانون یادونه هم وکړي نو پر زدی پی کا قانون کارول کی گی.
جو ظلم اور زیادتی یہ ریاست کرتی آ رہی ہے اس میں
دیوائی چکم ظلم اور جبر ددی ریاست لخوا روان دے پدی کی دفوزی حکومتن سرا سیاسی حکومتن و گندن ہم شامل دی. په هیواد کې ریاستی امریت زیاتواله د مخالفه نظریاتو د ځپلو لپاره د ځواکونو کارول، د مطبوعاتو د ازادۍ محدودول، او د حکومت په چارو د اسټابلیشمنت پراخیدونکو نفوذ په پراخه کچا په هیواد کې د عدم اطمینان سبب شوی دی، او د بیان په ازادۍ بندیز لګولې او دوی څوک هم خبرې ته نه پرېږدي. دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو د مجازاتو قانون پیکا له جوړېدو وروسته په اسلام آباد، کراچۍ او نورو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان نیولې شوی او په ضد یې د یاد قانون لاندې مقدمه درج کړې شوی دی. په کراچی پریس کلب کې د غونډې په مهال د سن های کورټ وکیل صلاح الدین ایڈوکیټ بیا وویل د سیاست په چارو کې د اسټابلیشمنت له رول وروسته عدلیه کې مداخلت هم زیات شوی دی، او د دې لاسوهنو له امله په عدالتونو ولسی باور ختم شوی دی.
هم کم سے کم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں
مون کم از کم دا غوښتنه کولای شو چې ریاستی ادارې او حکومت دی د ولس له بشري حقوقو د ختمولو څخه لاس واخلي. دوی سیاست تخپل کنټرول لاندې ساتلې، دوی معیشت په لاس کې اخیستی، دو تعلیم صحت او اوس کرونده هم په خپل لاس کې اخلي، او بیا ډیر په افسوس سره وایم چې عدالتونه هم د دوی په کنټرول کې دي، ځکه پرې د ولس باور ختم شوی دی. باید چې دوی لږ تر لږه هوش وکړي او دا کارونه ودروي.
اور ان چیزوں کو روکے.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدنی ټولنو ډلو له حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچستان تاو تریخواله دي د سیاسي خبرو د لارې حل کړي شي، او پرستۍ مظاهرو په محل نیولې شوی ډاکټر مارنګ بلوس، سیمی دین بلوسی په ګډون ټول نیولې شوی بلوچستان دي په غیر مشروطه خوشی کړل شي. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې پیکا قانون دي سمدستي ختم کړي او د بیان پر ازادۍ لګیدلې بندیزونه دي لری کړل شي. بلخوا د پاکستان حکومت د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او د مدني ټولنې د دې خبرو په غبرګون کې سندي ویلي، خو په وړاندې د پاکستان حکومت ویلي چې د قانون مخه د بیان ازادۍ محدودول یا ختمول نه، بلکې د ناسمو معلوماتو مخه نیول دي. او بیا حکومتي چارواکو وار په وار ویلي چې په هیواد کې رسنۍ ازادي دي او ټول وګړي د بیان ازادۍ حق لري.
له خبرونو ور اخوا د روژې مبارکې په وروستیو ورځو کې دا معلومه نه ده چې روژه یک شنبه ده او که دوشنبه. د اختر په دوشل کې د یو شمېر هغو افغانانو د اختر اندېښنه در سره شریکه و چې په وروستیو کې اروپا ته کډوال شوي دي.
د ژوند کې په لومړي ځل باندې چې کومه بې خوندي زما په اختر کې راغلې ده، هغه دغه اختر دی.
لیکوال او شاعر باز محمد عبد واچ تاسو په خبرې ل خپل محدودې کورنۍ سره جرمني ته کډوال شوې دی. ښاغلی عبد ازادي رادیو ته وویل
زما بچو سره او لما سره هم د اندېښنه ده چې اختر بدل ته موږ څنګه منځو، ځکه چې اختر د پر د رسمي ورځ باندې راشي نو دلته هو زما بچین زی کورسونو ته د ژبې زده کړې لګوزي. ماشومه و وروتون تر سو منو ما او میرمن به میو بل ته سره ګورو.
ته نو موري په خبره د خپل وطن کور او کلی د اخترونو بیل خوندوي چې په مسافرۍ کې نشته. خپل منزل ته د رسیدو یعنی مقصد هوا ته د تک په تمه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میر زاهد الله موسی خیل هم مرته خبره کوي
چې زمونږ نیمه کورنۍ چې دا امریکای کې دا او د کورنۍ غړیم چې دی هغه افغانستان کې دی، او خپل لته مسافرې ما په مسافرۍ کې خو اخترونو اخوان مینه نه دی. د اختر خوان او غلیزت چې دا خو په وطن کې چې سړی خپل خپلوانو کرزي یو بل کرزي.
خو افغانستان کې هم خلک د اختر د بیخوندیو خبره کوي. دوی وایي وطن شته، خو دا چې د کورنۍ غړي او خپلوانی تار په تار شوي د پخوا په شانې نشي لمانځلی. د کابل ولایت اوسیدونکي مشکان ازادي راډیو ته وویل
په دې اختر کې هیڅ خوند نشته، ځکه ټول ولاړ دي، مسافر شوي دي. هغه پخوانی اختر نه دی چې یو بل کره بتللو، خپل خپلوانو کره. یو ورور مې دی، هغه هم مسافر شوی.
په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ د وروسته ډیری افغانان له هیواده ووتل چې لاملونه یې بېلابېل ښودل شوي دي. څوک ادعا کوي چې د امنیتي ستونزو له امله، څوک له اقتصادي او څوک امي د خپلو نجونو ماشومانو د زده کړو د دوام په خاطر کډوال شوي دي. ډیری دوی ګاونډیو او اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته تللي دي. که څه هم د دوی کره شمېر نه دی معلوم، خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تازه د تیرې دوشنبې په ورځ د مارچ په 24 ویلي چې یوازې د روانې مارچ میاشتې له 9 تر 15 پورې 1,46,01 افغانان